درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موز اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي افغانان باید د خپل هواد امنیت او خوندیتوب په خپل وساتي. نوموړي یو ځل بیا خبره تکرار کړې چې امریکایي سرتیري نشي کولای په هیوادونو کې د پولیسو دنده ترسره کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایرس د څلور سوه دیارلس مثبتو پیښو د ثبت خبر ورکړی. نور مسایل هم لرو خو پیل به له خبرونو کو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پکتیا کې په ګردیز کې نن چاودنه وسوه چې څلور ملکي خلک او یو د ملي اردو منصبدار پکې وژل شوي دي. د افغانستان او ایران چارواکي وایي چې په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا یو شمېر افغان کډوال څرنګه او ولې شکنجه شوي او وژل شوي دي او دا خبر تر کومه ځایه دقیق دی. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کرونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی. پوره خبرونه واورېده. افغانستان او ایران چارواکو نن په دې اړه چې د دواړو هیوادونو په ګډ سرحد کې د ایران سرحدي ساتونکو یو شمېر افغان کډوال شکنجه کړي او بوته اچولي او وژلي ګړې څېړنې پیل کړې. د افغانستان جمهور رئیس محمد حمید طهماسی د دې پلاوی د مشري د لپاره ګمارلی دی. حمید طهماسی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا پېښه به له ایراني لوري سره په ګډه څېړي. د جرمني خبري اژانس وایي چې ایراني لوري هم دا خبر تایید کړی دی. د ایران سرحدي ځواکونه تورن دي چې 50 افغان کډوال یې تیره میاشت له هرات سره په نږدې مجبور کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي، خو ایراني لوري دا ادعاوې رد کړې دي. محمد حمید طهماسی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې تر دې ګړۍ د 1200 کسانو جسدونه موندل شوي او 15 تنه لا ورک دي. پر پاتې کسانو داسې باور دی چې ژوندي پاتې شوي وي او خپلو ځایونو ته تللي وي. د افغانستان لوري ته چارواکو ویلي چې له هغو کسانو سره چې له پیش ژوندي وتلي د خبرو او مرکو پر اساس یې کره معلومات او شواهد راغونډ کړي دي. په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو منصبدار وژل شوي دي او څلور ویشتنه زخمیان دي چې 15 پوځیان او 19 ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند ازادي راډیو خبریال ته ورکړي دي. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت نن ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د سهار په 2 بجو او 6 دقیقو وشو او هدف یې د ملي اردو تاسیسات وو. د پکتیا د ملکی روغتون سرطبيب نن د ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له ځایه د یو ملکی وګړي مړی او 2 زخمیان ورول شوي دي. چاودیدونکي مواد په موټر کې پټ شوي او چاودنه د ګردیز د مستوفیت او د ملي اردو د تاسیساتو ترمنځ سیمه کې شوې ده. په ګردیز کې د ملکی روغتون کې یو بستر زخمی د ازادي راډیو خبريال ته وایي
ورکل د تفصیلي دي وزیر سره زوما دا لري روز تفصیل کې تینې ولا د ګاډ په وطن کې راو نو چې څه معلومات درته وشو نه دی وزیر دې د نن د ساعت کوس په لار لات کوس
د حمله مسولیت وسلوالو طالبانو واخیست. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای په کورونا وایروس دخته وګړو شمیر له 15000 وشته دی. د دې وزارت وایند وحید الله معیار نن په کابل کې خبريالان ته ویلي چې 1008 ماینیش کړی دی او په 300 ساعتونو کې څلور سو دیارلس نوې پیښې ثبت کړې دي. معیار ویلي چې په وروستیو 300 ساعتونو کې څلور تنه د کورونا وایروس له کبله مړه شوي دي. د کابل یو شمېر ښځې او کوچنیانو ته چې میندې یې په دشتي برچي کې پر روغتون په حمله کې مړې شوې شیدې ورکوي. په دشتي برچي کې د سې شنبې په سهار د بې پولي ډاکترانو په مرسته پر یو جوړ شوی روغتون وسلواله حمله وسوه چې د میندو او د هغوی د نویو زیږیدلو کوچنیانو په ګډون څلور ویشتنه پکې ووژل سو. د کابل اوسیدونکي عزیزې کرماني د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا کوچنیانو ته چې بې مور شوي دي د دې لپاره شیدې ورکوي چې د هغوی ته د بې مور کېدو احساس ونسي.
ما خودم یک طفل 4 ماه دارم اونا رو در خانه گذاشتم اومدم برای اینا که یک حس مادرانه رو برای اینا بتم برشان شیر بتم.
دا کابل د اتاتورک روختون ډاکټری اسفار زلا ازادي راډیو ته ویلي چې 19 کوچنیان چې منډې ووجل سوی ورسره بستر دي او یو ماشوم چې ډیر زخمی و د اندرا ګاندی روختون ته استول سوی. په کابل کې د دغه حمله مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستې. د ملګرو ملتونو سازمان وای د کرونا وبا له کبله په ټولو نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو، فقر، تجرید، مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پرون له نیویارک په ویډیویي وینا کې وویل چې رواني روغتیایي ستونزې چې په هغه کې ډیپریشن او انګزایټي هم شاملې د نړۍ د بدبختۍ لوی عوامل کېدلای سي.
The COVID-19 pandemic is now eating families and communities with additional.
دا وای د کووډ 19 وبا کورنۍ او ټولنې له اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. روغتیايي کارکونکي، مسن خلک، ځوانان او هغه وګړي چې نوري روغتیايي ستونزې لري او هغه ټولنې چې په وسلوالو بحرانونو کې شکیل دي په ډیر خطر کې دي. موږ باید له هغوی سره ودرېږو. کوی ترش ویل چې د رواني فشار کمول باید له کووډ 19 سره د مبارزې په برخه کې د هر حکومت په لومړیو اقداماتو کې وي او هر حکومت باید په بشپړ ډول داسې پروګرامونه تمویل کړي. او د اروپا پارلمان نن په هنګری کې د قانون د حاکمیت په اړه بحث وکړ. د دې بحث د پیل پریکړه وروسته تر هغه وسوه چې د هنګری شیارخ صدر اعظم ویکتور اوربان ته د کرونا له وبا سره د مبارزې د قانون نمخې د بیړنیو اقداماتو په بسته کې په بیساري ډول زیات صلاحیت ورکړ سو. په هنګری کې په نوي قانون کې هغو کسان ته چې د کرونا ویروس د وبا په اړه ناسم معلومات خپروي حتی د زندان سزا ممکنه بلل سوې ده. د قانون تر انفاذ وروسته په هنګری کې د وګړو د نیولو لړۍ پیل سوې او په اروپایي اتحادیه کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه اندېښنې پارولې دي. د اروپایي کمیسیون مرستیالې مشري ویرا یوروا نن وویل چې دوی
Allow me to be more specific as regards the situation of media.
دا وای چې دا غواړي چې مشخص ډول په هنګری کې د مطبوعاتو د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دا وای چې د رسنیو ازادي ډیره مهمه ده او دا هم مهمه ده چې د ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره اقدام وشي، خو باید دا کار د بیان ازادي محدود نه کړي. صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا د پارلمان په بحث کې ګډون رد کړی دی، خو وړاندې یې کړی و چې د ځان پر ځای به د هنګری د عدلیه وزیر ورواستوي چې هغه بیا د اروپا پارلمان رد کړ.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان دولت اړ دی چې د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره کار وکړي. ښاغلي ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته په اشاره ویلي افغانان باید په خپله د خپل هیواد ساتنه وکړي. پر دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ووسی. همدارنګ به دا هم واورئ چې په دې هیواد کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کرونا وایرس پیښې هم په بېساري توګه زیاتې شوې. یعنی یوازې په تیرو څلورو ساعتونو کې 414 نوې پیښې ثبت شوې دي. د سیمې او نړۍ څخه به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان په نړۍ کې د کرونا وایرس له کبله د رواني صحت او روغتیا د یو بحران د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. وختو نور ریپورټونه ملرو د خبرونه په دوهم نمای کې کور کړې ونس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ساتي رادیو او یونیسف ادارې مشترک پروګرام اوریدل شي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان دولت اړ دی چې د خپل خلکو او خپل هیواد لپاره خپل کار وکړي. ښاغلي ترامپ په کابل کې وروستۍ پیښې ته په اشاره ویلي افغانان باید په خپل د خپل هیواد ساتنه وکړي. د امریکا ولسمشر ټینګار کوي چې په افغانستان کې له کلونو تیرولو وروسته دوی نور د غلطه د پولیسو دنده پر مخ نه شي وړای. د افغانستان حکومت په دې اړه خبرو ته نه حاضرېږي، خو تر دې مخکې ویلي و چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. امید ظهیر مل په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر تازه څرګندونې. ډونالد ترامپ وایي دوی په افغانستان کې د پولیسو په توګه کلونه تیر کړل، خو تر دې وروسته نه غواړي چې دا ډول دنده مخته یوسي. د امریکا ولسمشر چې په افغانستان کې د وروستي تاوتریخوالي په ځانګړي ډول په کابل کې د ښځو او ماشومانو په سلبستریز روغتون د برید په اړه پوښتنې ته ځواب وایي وویل افغانان باید په خپله له خپل هیواد ساتنه وکړي.
موږ د نړۍ پر مختل پاوس لرو او د دې مسولیت نه لرو چې په هر کوڅه کې په درې دو سره پولیسي وکړو او یا هم د ټرافیکي سیګنالونو څارنه د زموږ دنده نه ده. موږ هلته ډېر کلونه تیر کړي او اوس د سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ډېر شمېر سرتېري خپل هېواد ته راستانه شوي. د افغانستان دولت اړ دی چې خپلو خلکو او خپل هېواد لپاره کار وکړي.
ډونالډ ټرمپ د افغانستان پر حکومت غږ کوي چې په خپل هېواد کې د پولیسو دنده خپله پر غاړه واخلي او امریکا نور نه غواړي چې افغانستان کې د پولیسو رول مخته یوسي. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونه کوي چې په کابل او ننګرهار کې د دوه ورځو مخکنۍ پیښو ته په غبرګون کې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي وو تر هغه چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوې دا هېواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. موږ په زلونو د افغانستان له حکومت سره اړیکه ونیوه مګر له ژمنو سره سره په دې اړه خبرو ته حاضر نه شول خو تر دې مخکې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د یوه افغان او یوه امریکایي چارواکي د کانګرس یو غړي او یوه اروپایي ډیپلوماټ له قوله چې نوم یې نه دی خپور شوی لیکلي په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه به د افغانستان د سولې بهیر له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. د چارواکو رویټرز ته ویلي هغه مهال چې افغان ځواکونه پر طالبانو یرغلیز عملیات پیل کړي جګړه به شدت واخلي او په داسې مهال کې بیا له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا پلان چې تمه ده 8600 د خپل سرتیري راښکته کړي متاثره کیدی شي. بلور ته د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي امریکا په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان له شخړې خپل اوږه خالي کوي. سناتور ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په سر کې له تروریزم سره مبارزه کوي او امریکا مسؤلیت لري چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
دا افغانستان خلک مایوسه کوي. دوی که واقعا غواړي په افغانستان کې دا جګړه د تل لپاره ختم او د دوی تم تعدید باید نه وي، باید د افغانستان د وسوال پوځ سره د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي. او که امریکې په دې فکر کې لري چې موږ د مخالفینو سره امنیتي هغه هوکړه د افغانستان حکومت ته نه پرېږدي، دا به ډېرې منفي پایلې هم افغانانو ته ولري.
د دې وړاندې هم د امریکا ولسمشر ویلي وو په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ او ثبات خپله د افغانانو مسؤلیت دی. د امریکا ولسمشر داسې مالدات څرګندونې کوي چې د طالبانو سره یې د سولې هوکړه لیک لاسلیک کړی او که چیرې عملي شي تر راتلونکو 14 میاشتو به خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. په افغانستان کې د حکومت او طالبانو لخوا د جګړې شدت داسې اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې رامنځته شوی فرصت له منځه ولاړ شي. په دې لړ کې د افغانستان په بیلابیلو پیښو کې په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. له کابل، ننګرهار، لغمان، خوست، کندوز، پکتیا او ګڼو نورو ولایتونو څخه د نښتو، چاودنو، بریدونو رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې نن په ګردیز کې چاودنه شوې ده. له ګردیز څخه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین را سره په تماس کې دی. آرین صاحب، د نننۍ پیښې په اړه تازه معلومات څه دي؟
ډېره مننه هم صاحب تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه. د پنجشنبې سهار د پکتیا د مرکز ګردیز اوسېدونکو د یوې درنې چاودنې په اورېدو پیل کړ. پیښه د لومړۍ امنیتي حوزې اړوند د پکتیا د مصوفیت هونده شن د ملي اردو د تاسو د ودانې په منځ کې کوم سړک دی په دغه ځای کې وشوه. د پکتیا د ولیوان عبدالله حسرت له دې وړاندې د پیښې ارقام ټیټ ښودلي وو، خو اوس یې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په دغه چاودنه کې یو سرتېری وژل شوی، درې تنه ملکي وګړي وژل شوي او د 15 سرتېرو سربېره 19 تنه عام وګړي وژل شوي دي.
مهرباني.
خو مهرباني
موږ دې تاسو اورو.
د پکتیا حوزوي روغتون بیا له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د همدغې پیښې له ځایه دوی ته 22 ټپیان وروړ شوي دي چې په دغه 22 ټپیانو کې 9 کسان نظامیان دي او درویشت نور ملکي وګړي دي. دا خبرې د پکتیا د ملکي حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر محمد اصل خان له ازادي راډیو سره کړي. د دغه پیښې مسؤلیت هم وسلوالو طالبانو ممنلې، هغوی رسنوي ته په اسول شوی یو پیغام کې ویل چې د غبیت پر استعمال کې وی چې د ورځ افغان ولسمشر افغان سرتیرو ته د تهاجمي عملیاتو امر وکړ.
ډیر زیاته مننه کوي سانریان له تاسو نه دوستان و موریدل چې په گردیس کې د پکتیا په مرکز گردیس کې نن موټری بمی چاودنه شوې ده. مسولیت وسلوالو طالبانو پر غاړه اخیستې ده او د ځایي روغتون او چارواکو په وینا ملکیانو او همدارنګ نظامیانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د جګړو شدت د اندېښنې پیدا کړي چې ممکن د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت له لاسه ووځي. په لویو ښارونو کې له څه باندې دوه میاشتو نسبي آرامۍ وروسته نن سهار د ګردیز ښار د زورور موټری بمی برید شاهد و چې پوځیانو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. طالبانو سمدلاسه د دغه برید مسؤلیت ومانه او په یو ډول د حکومت تاروزی حالت ته ځوابي عمل یاد کړ. دا چې د تاوتریخوالي دوام په څه معنا دی او پر وسنیو حالاتو څه اغېز کولی شي، اسدالله لودین له یو شمېر کارپوهانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې برابر کړی.
دوه ورځې وړاندې افغان حکومت خپلو ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. طالبانو هم ورته په ځواب کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو ګواښ وکړ. افغان حکومت وروسته له هغه تاروزي حالات غوره کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې پر روغتون او ننګرهار کې پر جنازې خونړیو بریدونو لسګونه ملکیانو وژل او ټپیان کړل. طالبانو په بریدونو کې لاس لرل رد کړل، خو ارګ او کورنیو چارو وزارت د دواړو بریدونو مسؤل طالبان وبلل او ویل دې ډول بریدونو ته طالبانو زمينه برابره کړې ده. په افغانستان کې د سولې او شخړې انسټیټیوټ مرستیال څېړونکی حکمت الله اعظمي هم وایي د داعش په نوم شوو بریدونو کې د حقانی شبکې سخت دریځي لاس لري.
دوی د داعش سره په دوه ډول کار کوي. یو هغه افراد دي چې د طالبانو په صفوف کې دي، مشرتابه دي، هغه د خپل ګروپ ډلې سره پاتې دي، مګر د داعش سره همکاری کوي. نه تنها داعش سره بلکې حق لشکر طیبه او لشکر جنگوي القاعده د دې سرکار کوي چې په ګډه باندې حمله مخته یوسي او بیا اجازه داعش ترکیې چې دی مسولیت په غاړه واخلي، چون چې دا ډله مخکې نه مخکې شتون لري او مشهوره ده په دا خاطر باندې. بل تعداد دي چې د حقانی شبکې غړي دي چې هغه خپل د مشرتابه په مشوره باندې خپل ډله پرېښې ده او د داعش په صفوف کې جنګیږي.
ښاغلی اعظمي وایي طالبانو ته د ملامتیا یوه ګوته دا هم نیول کېدای شي چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې داعش سر راپورته کړی. په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار او پوځي کارپوه امین الله حبیبي وایي د تاوتریخوالي زیاتوالی په هر نوم چې وي د سولې بهیر زیانمنوي. خاغلی حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت د خلکو د فشار له کبله تعرضي حالت خپل کړ، ځکه د ده په ټکو طالبانو د سولې له غوښتنې سره هممهاله تاوتریخوالی هم زیات کړی و.
انتظار داده هم د حکومت لخوا او هم د طالبانو لخوا چې دا تاوتریخوالی کم کی او د طالبانو لخوا انتظار داده چې کغوالی چې د سولې پروسه مخ ته ولال شي. دوی نشي کولای چې د یو خوا سولې وغواړي او د بل خوا نظامی فشارونه زیات کړي. د طالبانو لخوا انتظار داده چې دوی باید فعال نورو گروپونو چې غواړي دا تاوتریخوالی یا تروریستي حملاتو که په ښارونو کې دي که په بل ځایو کې دي زیاتوي، دوی ته باید اجازه ورنه کړي، ځکه چې دا په دا معنا دی چې د یو خوا دوی غواړي چې وجنګیږي او د بل خوا سوله وغواړي او دا د ټولو سولې پروسې مختل کوي.
په کابل کې پر یو زیږنتون د لئیز برید د یو شمیر بهرنیو ډیپلوماتانو غبرګون هم پارولی او دا برید وحشیانه بللی دی. له دې ډلې په افغانستان کې د جرمني سفیر پیترو پروګل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا کافی نه دی چې طالبان د بریدونو کې لاس لرل رد کړي. د ده په ټکو طالبان باید د ترهګرو په وړاندې ودرېږي او د فعالیت اجازه ورنه کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل او ننګرهار له وروستیو بریدونو وروسته وویل افغان حکومت او طالبان باید په ګډه د هغه دښمن په وړاندې ودرېږي چې دا بریدونه یې ترسره کړي. په جرمني کې د پارلمان غړی او د افغانستان د چارو کتونکی ډاکټر نعیم وردګ وایي د افغانستان جګړه نړیوال اړخ لري چې امریکا، روسیه او چین مهم لوبغاړي دي.
بین المللی او ملی تروریزم چې کیږي په خپل سر نه کیږي. دا یو منبع لري او دا یو منشه لري. زما په نظر د دو منشه هم امریکایان دي، تر څو چې بونه غواړي امریکایان په افغانستان کې به یو بم هم ونه چوي او یو بم به هم د خلکو په ضد استعمال نشي. موږ په دې متعقین یو چې دا خبرې هم په لیبیا کې وي، هم په عراق کې، هم په سوریه کې، او هم په هغه وخت کې شوروي ړنګ شو د شوروي په جمهوریتونو کې وي، لکه په چشنیا کې، داګستان کې، کازان په نغرزویو کې. دغه ټول رهبري شوي انفجارات دي، دغه ټول رهبري شوي پروسې دي چې کېږي.
ښاغلی منګل وایي تر هغو چې نړیوال او سیمه ییز قدرتونه د افغانستان په اړه یو خلو نشي، د هیواد کې سوله نشي راتلی. کله یو لوري حکومت او د نظر خاوندان طالبان ګرم بولي، خو طالبان بیا پر افغان حکومت تور پوري کوي چې د دوی او امریکا د سولې د هوکړې عملي کېدو ته خنډونه رامنځته کوي. طالبان وایي که دغه موافقه پلی او حکومت د دوی 15,000 زندانیان آزاد کړي، نو بین الافغاني خبرې به پیل چې ورسره به سولې او اوربان ته لار هواره شي. خو دا هغه هیلې دي چې د افغان حکومت او طالبانو اوسنیو جګړه ییزو دریځونو ته په کتو اوږده لار ورته پاتې ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو څلور ساعتونو کې په کرونا وایروس د اخته کېدو د 414 نو پیښو د ثبت خبر ورکړي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجو ویل له تیرو دوو میاشتو راهیسې د خلکو د نه پاملرنې له امله دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه زیاتې پیښې ثبتېږي. خاطر پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د کورونا وایروس چټک خپرېده او اندېښنې. د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 414 مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دا لومړی ځل دی چې په دې اندازه پیښې ثبتېږي.
په توګه په تیرو 24 ساعتو کې په افغانستان کې 1008 سمپلونه ټیسټ شوې دي. دا 1008 سمپلو کې 414 مثبت واقعات تشخیص شوي، څلور زره وفات شوي، 3000 نور روغ شوي دي. د نننۍ امار سره په افغانستان کې 15,609 مثبت واقعات تشخیص شوي، 1,610 تنه وفات شوي او 691 کسان روغ شوي.
د ښاغلي مجروب خبره کرونا وایروس پیښې په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دي او علت هم د خلکو نه پاملرنه ده. هغه وایي د خلکو نه پاملرنې د کرونا چټک خپرېدا د عامې روغتیا وزارت هم اندېښمن کړی. د نوموړي په وینا د کابل په شمول د هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د ګرځبندیز جدي نیولو پایلې خطرناکې دي. په ورته وخت کې د کابل والي محمد یعقوب حیدري وایي په کابل کې بندیزونه به د اختر وروسته هم دوام ولري. هغه د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په کابل کې د ګرځبندیز په اړه داسې وویل:
د کوچني اختر څخه وروسته که ګرځبندیز دوام هم وکړي خو محدودیتونه به وي. داسې نه شي کېدی چې ښوونځي، پوهنتونونه او د ودونو تالارونه دې پرانستل شي او حکومت یې پر وړاندې بې تفاوته وي. په دې برخه کې به خلک او مختلفې سوداګریزې برخې په ګډه سره کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې کرونا وایروس تر دا مهاله په ټول افغانستان کې 1,618 کس مړه کړي او 690 کسان د دې وایروس له امله بیرته روغ شوي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. یو د کرونا سره یو بل تړلې مسله دا ده چې په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر تر 4,400,000 اوښتې او د تلفاتو شمیر یې هم 300,000 نه پورته شوی. د دې وبا رواني اغیزو ژور اندېښنه پیدا کړې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې د ریپورت جزئیات احمد شیبر دروړي.
ملګری ملتونه وایي کرونا وایروس په نړیواله کچه رواني ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې په ټولنو کې ناروغي خپره ده، خلک مري، خلک منزوي شوي دي او له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا د برخې متخصصانو نن د همدې وبا په اړه د یوې لنډې غونډې پر مهال خپله تګلاره بیان کړه او ویل په داسې حال کې چې د کووېډ-19 اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ په لومړیو میاشتو کې جسمي روغتیا ته لومړیتوب ورکول شوی دی، خو له رواني پلوه سلامتیا ورته ډېره مهمه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش خبرداری ورکړ چې رواني روغتیایي ستونزې د خپګان او ناکرارۍ په ګډون زموږ په نړۍ کې د بدبختۍ ستر علتونه دي. د ملګرو ملتو سرمنشي زیاته کړه چې څو لسیزې کېږي چې غفلت شوی دی او د رواني ستونزو د مخنیوي په خاطر لږه پانګونه شوې ده، او اوس کووډ 19 ناروغي کورنۍ او ټولنې له نور اضافي رواني فشار سره مخامخ کړي دي. ښاغلی کوټیر شپې وویل حتی هغه وخت چې د کورونا ویروس وبا کنټرول شي، خپګان، ناکراری او ډپریشن به روان وي او خلک او ټولنې به اغیزمنې کوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی دي چې ډیر خلک دا ویره لري چې دوی یا د دوی دوستان به په کورونا ویروس اخته شي یا به مړه شي، او له یو بله فاصلې دغه پریشانی نور هم زیاته کړې ده. د کورونا ویروس د خپرېدو له امله په لسګونو میلیونه کسان د اقتصادي پریشانۍ سره مخامخ شوي دي. دوی خپل کارونه له لاسه ورکړي دي یا د خپلو عوایدو د له لاسه ورکولو په حل کې دي. د ملګرو ملتو په راپور کې خبرداری ورکول شوی دی چې اقتصادي فشارونه او ناهیلي شي د مایوسۍ د مرګ سبب شي، ځکه چې ځان وژل او د مخدراتو استعمال ممکن زیات شي. د دې راپور له مخې په څو هیوادو کې هغو روغتیایي کارکوونکو ځانونه وژلي دي چې له کورونا ویروس سره د مبارزې په لومړي کتار کې وو، ځکه چې دوی مرګونه کتل او د کورونا ویروس له امله رواني ستونزې کتلې. په راپور کې راغلي دي چې له ښځو سره په کورونو کې په دې څو میاشتو کې بد چلند او تشدد زیات شوی دی، ځکه چې دوی په کورونو کې دي او ماشومان چې په کورونو کې ایسار شوي دي درسونه یې ګډوډ شوي دي، کورنۍ یې تر فشار لاندې دي او راتلونکي هم څرګنده نه ده. نو شاید پر عاطفي ودې منفي اغیزې شوي وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
سموګرګل ازادي راډیو نوم رہی او سم د سپورت نړۍ ته ورزو. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد او جوړجاړي تورونه رد کړل. شفق چهارشنبه نه وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له چا سره یې جوړجاړي یا میچ فکسینګ نه دی کړی او کرکټ بورډ له ده په زور اعتراف اخیسته. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پر ورستۍ پریکړې د شفیق الله شفق کلک اعتراض. د ملي ټیم دغه لوبغاړی چهارشنبه ناوخته د خپل فیسبوک پاڼې له لارې په ژوندۍ بڼه غږېده او ویلې چې له چا سره یې د لوبو د جوړجاړي یا د پیسو اخیستلو هڅه نه ده کړې.
چېرې موږ دا کار کول دی ولې مخکې نه کول، یا کوم ورکاپ کې ولې نه کول، یا به اوس بنگلې موټرې پیسې به ما کې بنگلې موټرې به وې، هیڅ هم نشه زه اوس په جلال آباد کې کار کوم.
شفق د افغانستان د کرکټ بورډ تورن کړ چې د ده په حق کې ډیره تیروتنه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د شفیق الله شفق د تازه څرګندونو په اړه څه تبصره ونه کړه. د بورډ یکشنبه اعلان کړی و چې شفیق الله شفق د افغانستان د 2013 کال غوره لیګ لومړی پړاو او د بنگلاديش یا بی پی ایل د غوره لیګ 2019 پړاو کې له فساد سره د مبارزې له اصولو سرغړونه کړې. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلي چې شفق د لوبو په اړه جوړجاړی منلې او نورې دې کار ته هڅولي و چې له عمله دوی پریکړه وکړه چې په شفق باندې د هر ډول کرکټ شپکلن بندیز ولګوي. د کرکټ بورډ په اعلامیه کې راغلی و چې شفق له دوی سره د قضیه په تیړنه کې همکاري کړي او اعتراف یې ورته کړی چې په جوړجاړي او فساد کې ښکیل دی. خو شفیق الله شفق په خپل فیسبوک پاڼه د بورډ د پریکړې په اړه خبرګون زیاتوي چې له د اعترافي ویډیو په زور اخیستل شوې.
ویډیو په ما باندې په فورس باندې شوې ده، په زور په ما باندې کړې. تا تر موږ چې څوک حال وي یا څوک خبرې وي موږ به سره څنګه تو دا سره څنګه دا کړې ګور سره څنګه.
ډیر کلام شفیق الله شفق وکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره څلیرویشت ورځې او شپږ څلوېښت نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي. د افغانستان د ورزش خبريالانو د فدراسیون د اجرایی کمیټې غړی ذبیح الله شهزاد وایي که شفیق الله شفق پر ځان لګېدلي تورونه نه مني، ښه ده چې وکیل ونیسي او له قانوني لارې خپله دعوه مخته یوسي.
زه فکر کوم چې ښاغلی شفق که چېرې ادعا لري چې دا غلط تصمیم دی، باید هغه وکیل ونیسي او د حقوقي له لارې نه باید خپل آواز اوچت کړي. کرکټ بورډ حتما کوم اسناد لري چې شفق کال بندیز د شفق دپاره تصمیم نیولی.
لومړی وار دی چې د کرکټ یو ملي لوبغاړی د فساد په تور د شپکلن بندي سره مخ کیږي، که څه هم ځینې نور لوبغاړي لکه شاپور زدرانه او شهزاد محمدي په خوا د لنډو مودو لپاره له کرکټ منه شوی وو. دولت زدران چې د افغانستان یو بل پیژندل شوی بالر دی هم څو وخت مخکې په دې اعتراض وکړ چې بې دلیل له کرکټ غوخه کړای شوی او نه لوبول کیږي. پر شفیق الله شفق د شپکلن بندیز پریکړې په خواله رسنیو د عامو خلکو او کرکټ پوانو بیلابیل خبرګونونه پارولي. د کرکټ بورډ یو پخوانی عمومي رئیس حامد شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د کرکټ بورډ د خبره خپل سرو بې تدبیره او انتقامي پریکړو مخه باید ونیول شي. هغه له افغان ولسمشر غوښتي چې د بورډ د بنسټیز بدلون او اصلاح لپاره دي په کرکټ پوکس د بورډ تمعرفي کړي. د افغانستان جمهوري ریاست چې کرکټ بورډ یې تر لاس لاندې دی تر اوسه د شفیق الله شفق د شپکلن بندیز او نورو وروستیو قضیو په اړه څه نه دي ویلي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه نمایي کې د ماشومان د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرام خبري همدارنګ کور کلی اوریدل شي. خو مخکې له دې چې غونیز پروګرامونو ته ورشو د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی فرشتہ جلال زید راوړي.
په ګردیز کې نن په چاودنه کې څلور ملکیان او یو د ملي اردو په منصبدار وژل شوي او څلور ویشتنه زخمیان شوي چې پنځه فوجیان او نولس ملکیان دي. دا معلومات د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت د ازادي راډیو خبریال ته ورکړي او ویلي دي چې د حملې هدف د ګردیز د مستوفیت ودانۍ ته نږدې د ملي اردو تاسیسات وو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په کرونا ویروس د اخته وګړو شمیر له 5000 اوښته دی. د امیر روغتیا وزارت وایي چې په البته دا خبرې نن سهار خبري اعلان تکړه و چې په 24 ساعتونو کې 1008 معاینه کړي او 414 تازه پیښې ثبت کړي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت خبريال نن د امیر روغتیا وزارت وایاند نن لا غرمې مخکې په کابل کې خبري اعلان ته ویلي و چې په 24 ساعتونو کې 4 تنه د کورونا ویروس له کبله مړ شوي دي. د افغانستان حکومت له ایران سره په ګډه په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د افغانستان او ایران په ګډو پولو باندې یو شمېر افغان کډوال ولې شکنجه شوي او اوبو ته چول شوي او وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني په دې اړه د تحقیقاتو د پلاوي مشري محمد حمید طهماسي ته ورکړې ده. د جرمني خبري اژانس ویلي چې ایراني لوري هم تایید کړي چې په دې اړه تحقیق کوي. ایران دا ردوي چې سرحدي ځواکونو یې 50 افغان کډوال حریرو ته چولی دی او د دې کبله یو شمېر کسان مړ شوي دي. او د ملګرو ملتونو سازمان وایي د کورونا وبا له کبله په ټوله نړۍ کې خلکو ته د رواني ناروغیو د پیدا کېدو خطر زیات شوی دی، ځکه د خلکو سترې ټولنې د رواني ناکراریو د فقر د تجرید د مرګ او مرض تر فشار لاندې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش پر نړیوالو حکومتونو غږ کړی دی چې د کووید 19 د وبا پر ضد په مبارزه کې باید د خلکو د رواني صحت لپاره ځانګړي پروګرامونه ولري او باید په بشپړ ډول تمویل کړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. ولی زینی ماشمان لخ ورز واکی یا سوی تغذی سره مخکیگی
کچنای دی درو میخستو سو اتی پا مور بل کچنای پناس کچ دی مخوه چی سوی تر دغان دا پوری را غی
پا ماشمانو که دخ ورز واکی نخی نخانی کمیدی
اغل قدونه لند پاتی دی دماغی لحاظ نه او ده ذکر ده لحاظ نه هم دیر پاتی دی.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس همدغه ګټور دي.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د یو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوارځ وکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. در من اوتونکو په ماشومانو کې خوارځوکی هغه سی ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لګو خوراکي موادو لواجی رمست کیږي. هغه ماشومان چې مورې شدین لري یا هم کمی وي ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنگی زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوارځواکي یا سوې تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېره لیدل کېږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم یې کمزوری وي. خوارځواکي له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان یې په خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته شوي دي. ولې سوی تغذیې څه
خطاسته زس خبره
شو دې خپل ورکړي
یا شدې مناست خپل لاول ورځ ملانای
به دې خچې ورکول
دغه فورریشتي ورکول مرغۍ چاپ شدې ورکول تر اوس پورې غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن له لاسه ورکړي
و ټنګر خپلونه ورله دغه ټنګر تر اوس پورې اوس مریض ډېری زرنیسا
لکم چې راغلي
لا باګرام
دلته دې څه لپاره راغلي
دته مې زوی نه جوړه
په دې زوی دې څه ستوري دي
دوه میاشتې نه څه یې ستا په خو پاس له دوه میاشتو دغه څه څه تغازي
خپلې شودې دې ورکې
خپله مې ورکوم کمې
کمې دي ولې دې شودې کمې دي
رس خبر
چې شې خوري خوراک څه کوي
خوراک څه دی کوس قطر ماته غل دغه خو
مثلا کوم شان ډیر خوري
بانجان بامیا کدوکاکی
د میاشتې سور په یاد لري
غټل چیر زیو غټل نه سکلا سره کور کې نه
چنای دې درو میاشتو سو اتی په مور بل چنای پنس اتی دل تی چلا کو ډاکټر څنګه ور ورغل د خراب شدید نو ور کشدی مخوچ سو نتی پریک د پودر شدی ور تر اوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ولا ټخوی چې بس ته بس وی ل ته بو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تر اوړ دا یو نمبر شدی ور کول ته ل وخت کمزور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پوري راغی.
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګه تر دوه کلنۍ پورې د مور شیدې ورکړل شي. له څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي. دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوارځواکۍ په اړه څه وایي، د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیې د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي:
سوی تغذیې یا خوارځواکۍ دا یو کلینیکي سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده. که چېرته یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته وي، نورې ناروغۍ درې حالت لري. لومړی زر ماشوم ناروغه کیږي، دویم شدیده کیږي، یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي، دریم د ناروغي موده زیاتیږي. نو ځکه وته ناروغیو مور وي. یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خوارځواکۍ، او بل حالت مزمنه خوارځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پخته کیږي. دا حالت
د عامې روغتیا وزارت مسؤول کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي، او تر ټولو لوی لامل د کورنیو بې‌پروايي او لږ پوهه ده، ځکه دوی په دې خبر نه دي چې کې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار نه دی. په دې اکلمو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتلی دي:
مزمن خوارځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومانو کې نږدې شپږ